لاس په چشوي. سلامونه، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. ایران وایي سږ کال له افغانستان څخه 300 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي پرون ایراني رسنیو ته وویل چې د افغان لوري دښمن ول مخې هیله مندي چې د کال تر پای به ایران خپل برخه ټولي اوبه ترلاسه کړي. د افغانستان او ایران ترمنځ د ظاهر شاه د پادشاهي پروسی کال د اوبو تړون شوی و چې له مخې کابل ژمنه کړې ده چې هر کال به ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکوي. خو په دې تړون کې دا هم ویل شوی دی چې د وچکالۍ په کلونو کې افغان لوری د دښمن نشي پوره کولی. کاظمي قومي ویل دي چې پروسه شکل د کمال خان بند د دروازو ترمیم او سیستان ته د اوبو د پریښودلو په پایله کې ایران ته سږ کال تر اوسه 300 میلیونه متر مکعب اوبه رسیدلې دي. د ایران و چارواکي دا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر یو لک زیات افغانانو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافتی رات پرون په مشهد کې د حسینی هراتی ها په مراسمو کې د غشمیر اعلان کړ. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې ښاغلی شرافتی رات ونه ویل چې د غشمیري څرنګه ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتنه نور تیر یکشنبه د هلیکوپتر د نسکوریدو په پیښه کې مړ شول. تر دغه پیښې دوی اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان کړی و چې د یو کال په موده کې د افغانانو په ګډون 1 میلیون او 300,000 بهرني وګړي له ایران ایستلې دي. په پاکستان کې پرون په زرګونو کسان د جلوهالو له کبله روغتونونو ته انتقال شول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په جنوب برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګرید او تهم لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینا اسلام ویلي پرون څلورم ورځ وه چې په پاکستان کې سخته ګرمي وه او وړاندوینه داسې کېږي چې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. اټکل دا دی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه په جنوب سیمو کې 150 سانتي ګرید ته رسیږي. تر ډیره سن ایالت اغیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت تیرونی چې د تودی هوا څپه تازه پیل شوې وه شونځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړل، آزموینې وځنډولې او په روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونه ډالرو اضافي پوځي مرستو اعلان وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د دې لپاره ده چې اوکراینی ځواکونه خارکیف ته نږدې د روسیې د برید مخه ونیسي. په دې مرسته کې توغندي د ټانک زد سیستمونه یو شمېر نوري وسلې او مهمات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ چک جمهوریت او مالدووی ته سفر کوي. انټونی بلینکن به د چهارشنبه په ورځ د مالدووی په پلازمینه کیشیناو کې د دغه هیواد له ولسمشر مایا ساندو، صدر اعظم دورین راسین او یو شمېر نورو چارواکو سره تر کتنې وروسته د همدې ورځ په ماښام پراګ ته ولاړ شي. شاغلی بلینکن به په پلازمینه پراګ کې د چک جمهوریت له چارواکو سره وګوري او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې به د می د دیرشمې په ماښام ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د مالدووی د سفر پر مهال له دغه هیواد سره د واشنگتن د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. اسرائیل ټینګار وکړ چې د غزې په جنوبي شهر رفح کې پوځي عملیات ملکی فلسطینیانو ته کوم خطر نه پېښوي. اسرائیل پرون وروسته له دې دا خبره وکړه چې د ملګرو ملتونو یو باصلاحیته محکمې د عدالت نړیواله محکمې له اسرائیل څخه په دې شرط کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د اسرائیل د ملي امنیت صلاحکار زاچ هانیک بنی د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت سره یو ځای په یو ګډه اعلامیه کې وویل اسرائیل داسې پوځي عملیات نه کوي، نه به یې وکړي چې په رفح کې د ژوند شرایط سختوي. اسرائیل روانه میلادي میاشت له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر افق شار کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پروند میانمار یا پخوانی برما د شمال پر اخین ایالت کې د تاریخوالي د نوي صفې پر عواقب او سخت اندیشنه وشوره. دغه ادارې ویلي چې له راخین ایالت څخه د پوز او قومي ډلې له خوا پر ملکی روهین ګیانو د تازه تاریخوالي ډارون کې او زورون کې راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر ویاند لیستروسل پرون په جنوا کې وویل په روسي اونیو کې د تازه تاریخوالي د برخې پټوګه د راخین ایالت بوتي داونګ شارګوټه سوزول شوی، هوایي حمله شوی، پر به وس پر بے وسلې کلیوالو ډز شوی ل خلکو سرونه غوت شوی او په جبر لادر کې شوی دی. هغه په خپل خبرو کې ویل چې دا د ملکی روهینګیا وګړو د وژنې تر ټولو جوړون کې ادعا دی. پر اخین کې دا تازه ناکراری په میانمار کې د کورنۍ جګړې په دوام کې چی او دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې دغه هیواد پوز دانګ سان سوچی په مشه انتخابي حکومت وپرځاوه او دا د پوځي واکمنې خلاف د وسلوال مخالفت سبب شو. دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوق پروګرام کې د ماشومانو د حقونو په اړه ورېدل شي، خو وړاندې بیا ورسته تر دې د تیر اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوو.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملما دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک ملما ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده، دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکړل چې په منظم شکل سره دغه تاریخواله ته د پایټکه کې دي او په مثبت شکل باندې هغه رهبری کوي. طبعا کورنۍ کې تاریخواله وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه لبا نه زی.
بله، دخل منځ دي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر په هولندي کېږي چې غوړي اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي دی په مخ کې کېږي.
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دته ماده ده او په دوه باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې کودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چی غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغه کم وخت کې چې سره یو ځای شوی دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدیش په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی او ګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرا شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع پدې کې دا ده چې ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېره کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخې باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي، ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اېده منفي اغېزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنګي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جای لیدل کېږي هغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي اصلي کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دغه کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار تر منځ وو، نو هغه ځکه کې دا چې در راضی ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بهتره تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شو چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو، وضعي قوانینو داده ست تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی، او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوکومنت کې جدایی وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخواله منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې کله دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډېر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته، سپینګیرو ته، چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا اچای نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکی خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپلواک صاحب کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کړي چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی دا چې دای باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکه په سر. نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازم دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت هغه لبین زی او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دانه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت داده چې سړی ذهنم خوندي وسی، امنیت داده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت داده چې سړی ټول کړنې او ورځ چې کمی کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق ده ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
bale کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیل ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پانتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ
اصلی عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دو ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. کبیا رسو کورنۍ او تبا د تاسو خبرې چوي چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابوي نو باید کوشش وکړي چې دوی فامیلی بیکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا یې کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخې پټي او بېرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور ونه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د هموغوی په پای قدم باندې قدم کېږدو، که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بال دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر واوسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه دي چې دي هغه د هغوی جایگزین شي. او بله اساسي دا ده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې ترغه ژوندی نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنی دي، که مور پلار د بده خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا که زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې یو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې ګذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلی تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکار وي، هغوی به ډارني، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوسي، د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کور نه یو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د حقوقي چارو چیرونکو وارث خپلواک درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو له سید شنواری سره خپل ومه ورسته خراغلې. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانې د جوړولو کار پیل کړي. لدی هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له بری درستا افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کوي. یو خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سرټکی د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبان د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلې. د سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدل.
کېدای شي وي کېدای شي نه وي، مګر دا تجربه خو درې ده چې اوس پورې په ډیرو حالتونو کې دا حالات راغلي دي چې په خپل تیارا د خارجي عواملو لوجه نه هم سقوط کړي.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشي کړې بودیجا. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشي اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپو چپتی راکړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل دا هم کېدای شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف خکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
د دې خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفيږي، شخصي ژوند ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي. د دوی د صحت په مسله کې دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل په مسله کې دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ ملر ویلي چې طالبانو د دوه هیله تړون په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاوله درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپل ځواب د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلات یې لحاظ ام په کډری لحاظ باندې دم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وسات لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریښودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټرود په بهراني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملت پالو سیاستوالو نیوکی. افراسیاب خټک وای طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه وا او داعش نوی پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلی پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د مایده کوله د افغانستان کې نو د پاکستان کې دلته نو دوه ته تل تاسو ته ولوم دلته پاکستان پاسپورت به تل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستيال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼ حکومتونو مشرانو ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوی چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. چیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبد اللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکور شو چې د دواړو په شمول یو لس دولتي چارواکي په کلو له پښول. کچان د چولکه د غرزدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیخي پلټنې ته کمیسون ګمارل دی، خو اسرایل په دې پیخه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي کچام د رئیسی لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سرو، مګر په دغه سي مړینې خپل رسمي خواشيني ایران سره شریکه کړي ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیخه طبیعي او د ایران د ولسمشر چولکه خورا زړه وه.
چرته اوارز دی راځي و غرونه و ته پیوي نو اولین تیار شي دوی نه مخ کې و دا د دې موانع ته نږدې و او خطر سره دا ډیر نږدې و نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د اوریزونه جګیږي. آخري تیاره چې د تیاری په سیده هغه هم جګیږي یعنی تصادم نه کیږي او دغه د مېز تیاره چې د لپاره کافي اندازه وخت ده دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چي یا ټکر کی یا په هر علت باندې سقوط کی چې دا خپل د سوال وړ دی. دا سوال وړ دی
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهيم رئيسي د چولکه د سقوط لامل کڅام د ایران غنو خارونو کې خلکو د ماتم ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لويش میر راټول شوی وو خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې زینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوخی ترڅنګ تر دې حد خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انزور خبره کړي. د ایرانیانو د چولکه له غورځېدو وروسته وعده کړي و چې رئيسي اړتیا مرشي نو دوی به خوشحالي کې لوڅ انزورونه نشر کړي ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه ځپلي او زرګونه کسانې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلې ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خپرولو دغدار نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالي کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډیر ضربه دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ترن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ترنګلي دي او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو او لا هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو بار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالی کال د بودیجې د توشي اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا توشي شوې ده خو بیل دي چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي د بودیجې له کورنۍ او عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړیتوبونو ته په کتو توشي شوې ده. د جمهوریت نظام په محل به کلنۍ مالی بودیجه له پوره جزئیات سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي کېده. داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوی وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یو ولس نظارت کوونکي وي او کومه دا خبره مخته وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د دفاع نشو کولای، نو بیا د انتقاد تر اغلاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسون چې پیسې ځانګړې کیږي تدې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته ارزښت ښکاري ولیدنه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزه وی چې یا سکیورټي مسائل ستونزه وی، امنیتي مسائل وی، یا په استخباراتو باندې چې ډیر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولست تشویش کې نشي نور مسائل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجی ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجی 201 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې شوو وی شاشار 9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې ښکاري چې ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، د غیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندري او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سکاٹ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوهې له تړون نه په افغان ځواکونو د بیدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته ادعا فکر ورکړه و چې دوی د دوهې هوکړې او د واک وشت اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواده د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودې. جنرال سکاٹ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو هم دغه ساتلې وه چې تل په دوی ټیکاو کې، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړی ده چې طالبانو پس د دوهې تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړلې دغه دا درسته نه ده. موږ ویلي دی چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هره ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دغه کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوهې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا بدري اړخونه لري چې یو اړخ په خپل امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضي اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولې، بیا وروسته په افغانستان کې د حکومت ولای او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغه ته و. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هوادونو هغه خپل استراتیجی درلودل، خپل اهداف درلودل، او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ضرورت لري. او درېمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې کچېرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجل کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي. او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و، اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسو د امریکې تاریخ ته وګورئ په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي و نه پیغم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه څه ول چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملت پال پختون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر لویدیز نه د آسیا په طرف راګرځیدون کېده، او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدون کېده، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولیدنه کې کړي، او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانی ځکول د لویدیز او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړی شوی، او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوی او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو، او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي، او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ڈیفیکټو ریکگنیشن دی د طالبانو اسٹیٹ. اگر ڈی ریکگنائز شو، دا ریکگنائز شو، نو اسٹیٹ کولیپس نه کېدو. اسٹیٹ کولیپس شو، امریکا شو، دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګیدل. یعنی ذمہواری پہ افغانان واڑ والا حقیقت کی دئی منصوبہ دعویٰ چې افغانستان کے اسٹیٹ کو لیپس شی واڑی سر واسطے دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شی. چې ٹیررزم مرکز شی او اسٹیٹ نوی، نو مونږ به وایو چې او اوس موږ سکشن کو افغانستان یا افغانستان دی. نو داسې یو کسے جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر ہفتے 40 ملین ڈالر کیش ورکئی. دا راز نه دی، پروپاګاندا نه ده. دا ډیپلوماټان وایي بس خبره خلک چې کوم خبر دي هغه دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د خپلې ما باورې د مایک باندې وایي چې 40 ملیون ډالر کیش ویکلی دی اخلي، او وایي چې جواز سدی چې د پیسې ورکي وای چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کوي کین ټو سیټ ا تھیف ټو کیچ ا تھیف کنه، داز ټو سیټ ا ټیررست ټو کیچ ا ټیررست کنه.
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي، د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمیر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنگال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بیساری وینا کې ویلي، هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی، بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي، خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوز سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی، د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي، خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې پر راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداري ورکړی، ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي، او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشه کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر برای ما رساندن، برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و فکری در اینجا سخن نبود، تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از بر هم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاشت، کمپل، فرش، خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده، خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی آزادۍ رادیو ته ویلي، له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي، خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي وو چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو وګړي دي. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیرو ونې یو پزله پوری خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسی کلی کې د ځای خلکو لخوا د خونځي د جوړول و. دغه ځای خلک وایي له هیڅ امرسته نه د اخیست یو پخپلو کې 12 ټولګیو د جوړول لپاره 6 میلیون افغانۍ راټولې کړې دي. د دې کلی مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بل ګیلای ترې کړې ده چې دغه سیمې ته د خونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړ. د ځای خلکو په وینا د دغه خونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لګلې وي، خو په افغانستان کې د نن هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړي.
مراته وادي را کړی دی د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی دی کتابچو وادي ولا کتر سره کړی دی سید نامردی را سره کړی دی اخلاص نه در سره کړی چې خطبه ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت سره سولې دی دا شخص ز سړی کلالایم سلور را کابل ته کلالایم چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته سوالای دی د مو کلی نیت نه ستدره زره کور کلی یو یوله سوه نفر به موږ کلم ور حساب وشو په خرنه کې د موږ په مرض باندې اخته شوي دي یوله سوه نفر اوس د موږ دفتر ورې پروته دا زه نه سم هر سړی نه سره سوالی نه اوس سړی نه سره سوالی وسدار خو بیا بیا ورسوي باید حکومت راشي له ما سره دي ما یا چې دي وکړه حکومت ماته کلینیک جوړ کړه د حلال په خاطر بیا راته جوړ کړه حکومت له ما سره مکتب جوړ کړه حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کړه زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حوالی زم زه لرم
او د پاکستانی فعالانو د تیریونی د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناست یو غرمنی موضوع چې د فعالانو تند خبرګون نه پارهولي پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناست ویډیو خبره کړې ویلې دي پاکستان نمک حرام او افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یو پاره خو اوس دوی وخت پر رسیدو له کنټرول په وتو دي یو شمیر فعالان ویلی پاکستان دو ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي خو چې هر ډله د پاکستان په مرسته وخت ورسول شي له کنټروله پخې باسي بلخوا ازادي رادیو ته یو شمیر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وو او هغوی سره یې تیرونې پوربند باندې سلا کړې ده او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمیر غړو د ورکېدو و چې پاکستانی رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوی دي پاکستانی رسنیو خبر ورکړه چې نصیر الکوزي وارث الکوزي عثمان الکوزي او ظاهر الکوزي د فبرورۍ د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نوروسته ایستل شوی دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټون لپاره خط هم استولې ده د الکوزي شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی ده چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي ګنې دا حال به وي یو بل موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو و چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده په خبره شوی ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکا سیمینا ورستۍ او سیلابونو په زنګو کې وروړی دی خو په معجزې ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلې دي ویډیو کې ښکاري چې دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي
بورکا کې سیل برده درې نګواره بده عین از کندوز برآمده سیاست سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است
لالا جان بابا
او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې دا دي چې مصنوعي زیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانۍ او ترڅنګ له بربادي راوړلو هم ډارولې ده اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي زیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي زیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تیرونه پاس شو د کمیسیون د غړو لقب لا په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شکو پر هغه بل زیات سخت قوانين وضع کیږي او د قانون لمخه به اروپאי هیوادونه یو د مصنوعي زیرکتیا مرکزی اداره د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړی چې حتی د عام استعمال ماډولونه به هم مدیریت کوي له دغه قانون نه سرغړون کې به له 1.5 میلیونه یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کیږي دا سي انسانانو ته په مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اوریدلې وی چې ورتیا یې نه لري خدا سي بلمړی زل اوري چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پونتونی وی کورنی پښو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي د ورمونډ ایالت پونتون اداره وای دغه پښو چې ماکس ډو ونومیږي د پونتون په گاوند کې ووس یو هر ورځ غیر حاضرې پرته پونتون ته تګ راتګ لري نه وازیدا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مختشوي او پونتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړول اداره وایي د دې پښو مين یو سمو کارونو ته په کتوې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي د پونتون محصلین ویلی دا پیشو ډیر ټولنیز متفاوت خوینه لري د سیلفی او انزور اخیستلو پر مهال ډیر خپ پوز او سټایل جوړوي او محصلین سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په ایتوپیا کې بیا یوې ښځې ادعا کړې ده چې له شپاړسو کالو راهیسې هیڅ شی نه دی خوړلی او نه یې د خوراک اشتها پیدا شوې ده. دا ښځه ملورک امبو نومیږي او وایي چې وروستی ځلې په لس کلنۍ کې کور کې پاخه کړي دال خوړلي او له هغې وروسته شپاړس کاله وشول چې څه نه دي خوړلي. ملورک د یو ماشوم مور ده او وایي د درملنې لپاره هند، قطر او دوبۍ پورې ولاړه خو هیڅ ډاکټرې درملنه ونه کړای شوه. کورنۍ وایي کله چې ملورک حامل شوه نو ډاکټرانو د ماشوم د صحت لپاره دغې مېرمنې ته ګلوکوز په سیرمو کې ورکول او له زیږون وروسته یې ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکولې. بلخوا دغې مېرمنې ویلي اوس ورته داسې نه ښکاري چې د ژوند په راتلونکو وختونو کې به کوم شی وخوري. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوتو زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو اوم ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.
مست نازنین او دیارانی منگئی پلپو کرینه مست نازنینه مست نازنینه مست نازنینه مست نازنینه مست نازنینه دلیریم رم دنیش جسواتم دلیریم رم دنیش جسواتم او سلی و نئی طاقت بارو دل رام مست نازنین اے سلی و نئی طاقت بارو دل رام مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین